دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم، پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا شازدی افیر رایس ویلسن د افغانستان پر مشرانو ژغ کړی دی چې نوی حکومت دی ژر جوړ او بین الافغاني مذاکرات دی پیل کړي. دا په دې وروستیو کې لومړی ځل دی چې د امریکا شازدی افیر د افغان حکومت له مشرانو څخه داسې ښکاره غوښتنه کوي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانانو حوصله ختمه شوې ده او بین الافغاني مذاکرات دی پیل کړي چې په دایمي او اړخیز اوربند باندې بحثونه پیل شي. شغلی ویلسن داسې مهال د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کېدو او بندیانو په تبادلې ټینګار کوي چې افغان چارواکي وایي چې د طالب زندانیانو هغه بندیان نه خوشي کوي چې حق البادی مسایل لري. تیر اونۍ د افغانستان د بارنو چارو وزارت سرپرست محمد انیف اتمر وویل چې دغه 600 طالب بندیان جدي ستونزې لري او خوشي کول د ملي او نړیوالو قوانینو پر خلاف دي. شغلی اتمر دا هم وویل چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره څو ځلې نیټ ټاکلي چې په خبره طالبان رد کړي ده. طالبان ټینګار کوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید ټول 15,000 بندیان خوشي شي. د بندیانو خوشي کول د فروری په 19مه نیټه د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې تړون مهمه برخه وه. افغان حکومت وایي تر دې دمه یې څه باندې 4,000 طالب بندیان او طالبان وایي چې سلګونه افغان سرتیري یې خوشي کړي دي. د پاکستان لخوا د واګه د سرحد لاري افغانستان ته هند ته د خپلو تجارتي سامانونو پرسولو باندې کار پیل شوی دی او د شنبه په ورځ لومړي ټرکونه د افغانستان څخه هند ته رسیدلي دي. د پاکستان چارواکو ویل دي چې دغه ټرکونه د جولای پر 18مه د واګه سرحد ته رسیدلي وو، خو هند دغه ټرکونو ته اجازه نه ورکوله ورداخل سي. د پاکستان د ګمرکاتو یو چارواکي د امریکا ژغت وویل چې تیر ورځ دغه ټرکونه راورسېدل، نو د هند چارواکو اجازه نه ورکوله چې داخل سي او دلیل دا ورکوي چې وس کارګر نسته. د پاکستان د مالی وزیر رانا افضل امریکا ژغت په دې اړه داسې ویل:
دیکھیں، میں کو دو مہینے پہلے کابل گیا بھی تھا اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اور جو چیمبر ہے اس کے لیڈرز بھی مجھے چند دن پہلے ملے ہیں.
زدوی میں سمخ کی کابل تتلے ہوں او چور روز مخ کی مو دا افغان ٹرانزٹ تجارت دا ماموری نصر ہم ملاقات وکڑ. موش پا خاصا دا تورخم پا سردی لاری حقوی تا دا سانتیا ورکول دا پارا دا سامانونو دا گمرک کول دا پارا یو نوی ودانی جوڑو چجر ترجر دا حقوی دا سامانونو کانٹینرونا گمرک سی. اسلام آباد د رواني میاشتې په 13مه افغانستان ته د پاکستان د لاري هند سره د تجارت د بیا پیل کولو اجازه ورکړې وه. د برتانیې د بارنو چارو وزیر ډومینیک راب وایي دا ښکاره خبر ده چې په چین کې د اویغور مسلمانانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د رایټرز خبري اژانس وایي چې په برتانیې کې د چین سفیر لیو ژیومینګ ویلي دي چې د اویغور مسلمانان په چین کې خوشاله ژوند لري او مساوي چالچرن ورسره کیږي. د پتانی حکومت د شمال پچین باندې د ایغور اقلیت د بشری حقوقو د زیانمنولو په اړه انتقاد کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو هم له دې پړه باندې شنه شو دی. راپورټونه وایي چې چین د ایغور مسلمانانو سره توپیری چلند کوي او ملیونونه ایغور مسلمانان نیولي چې په ځانګړي سو کمپونه کې بندیان کړی دي. پاکستانی هندوان وایي چې حکومت په اسلام آباد کې د یو معبد د جوړېدو پروژې ته پیسې منظوري کړي، خو اسلام پاله مشران او سخت دریزه سیاستوالي مخنیوي کوي او وایي چې د مابد په جوړېدو باندې د دولت پانګه لګول په پاکستان کې د اسلامي عقایدو خلاف کار دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان هندوان د عقایدو غړي وایي د درمساده لودل د دوی اساسي لینی اخلي او ژمنه کړي چې حکومت طرفداریونه کړي نو په شخصي لګښت باید جوړ کاندي. پاکستان پارلمان کې د بشري حقوقو سیکرټر او د هندوان د ټولنې غړي لالچند امریکا ته ویلي دي پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه په غوښتنه 1,000,000 پاکستاني روپۍ د دغې پروژې ته منلي دي. د دغې ودانۍ د جوړېدو کار د جون د میاشتې په 2 پیل شو، خو د جولای په لومړۍ نیټه د مختلفو مدرسو اسلامي مشرانو په یوه خبري کانفرنس کې د هغې د جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند منه کړې چې د دې معبد جوړېدو ته به اجازه ورنه کړي. د ګوند مشر مولانا عبدالمجید خبرداری ورکړې حکومت اسلامي هیواد کې د زرمسا جوړېدو ته اجازه ورکړي سخت افسوسمه سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت په محکمه کې د دغې ودانۍ د جوړېدو په سر د حوالې درس کېدو وروسته د هغې ساختماني چارې او
د ترکیه د ترانسپورت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او ایران ته الوتنې ځنډولې دي. د رویټرز خبري اژانس دغه وزارت په حواله لیکلي چې دغه ګام هدف له کرونا وایرس سره مبارزه شدل سوي ده. د ترکیه هوایی شرکتونو تیرونی هم د څو ورځو لپاره افغانستان ته پروازونه ځنډولې وو، خو بیا وروسته یې بیرته د استنبول کابل څو الوتنې وکړې. او په هند کې د مونسون موسمي بارانونو وروسته د سیلابونو دراتګ لوجې د آسام پایلت او گاونډي هیواد نیپال کې شاوخوا 4,000,000 خلک بیا ځای سی وی دی د غوسلابونو لسکونه کسان لا درک کړي او د مړو شمیر یو سل نوی کسانو تر رسیدلې دي. چارواک ویل دي چې د ابراهام پورترا سند چې د چین، تیبت، هند او په بنگلاديش کې تیریږي سیلابونه پکې راغلي دي او لوجه فصلونه تباه شوي، مځکه شویدلې او میلیونه کسان بې ځای کړي دي. خبري رسنیو راپور ورکړی دی چې د هند آسام ایالت د دوو چیلنجونو سره مخامخ دی. یو خوا سیلابونه پکې راغلي او بلې خوا د کورونا وایرس وبا پکې خپره شوې ده. د دغه ایالت د درد شولسوالیو څخه 15 د سیلابونو اوبو لاندې کړي دي. په نیپال او د هند په آسام او بیهار ایالتونو کې د مونسون بارانونه چې د جون څخه د ستمبر تر میاشتې پورې وري، مځکه شویدنې او د سیلابونو راتګ ډېر عادي وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
طالبانو ته نږدې منابعو امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې ډلې د جګړې مشري د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې ده او د دې ترڅنګ په سیاسي هیئت کې هم 90 کسان شامل شوي دي. د طالبانو په رهبرۍ او هیئت کې د تغییر خبرونه په داسې وخت کې راغلي دي چې لا هم د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات د پایل نیټه نه ده نهایي شوه. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د ډلې له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره په خپل پلاوي کې نوي غړي شامل کړي دي. دغه سرچینې وایي چې شیخ عبدالحکیم، مولوی نور جلال، مولوی کبیر، مولوی نور محمد ثاقب، ملا شیرین، ملا عبدالغفار بدخشی او ملا قاسم ترکمن چې د طالبانو د نظامی کمیسون، علماو او رهبری شورا غړي دي، په خپل سیاسي پلاوي کې شامل کړي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې په سیاسي پلاوي کې د بانفوزا او پخوانی طالب مشرانو ګډون به د سولې پروسه ګړندۍ کړي.
دا ټول هغه خلک دي چې په طالبانو کې مشورو او مشران خلک دي. دا هم د بیاودی لپاره چې د سولې خبره شه په سهولت سره او په سمه طریقه او په سرعت سره دغه زیته ولاړ شي او په سرعت سره مذاکرات وشي، په سرعت سره سولې وشي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر زوی 30 ملا یعقوب د جګړې مشر ټاکل شوی چې د شننکو په باور ورسره په افغانستان کې جګړې هم زور اخیستي. د طالبانو د جګړې پر رهبرۍ او په سیاسي پلاوي کې تغییر د سولې پر بهیر څومره اغیز لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په تړاو خبرې کړې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنجال د له منځه وړلو لپاره د ولس لمن څخه یو درېمګړی ته اړتیا ده.
اوس اساسي بدلون دا پکار دی چې حکومت او طالبان ومني چې یو درېمګړی ډله د دوی په منځ کې منځګړی وکړي تر څو دغه اختلافات چې اوس ترمنځ پراته دي دغه لمنځه لاړ شي. که دغه اختلافات لمنځه ولاړ نه شي، دا تغیرات جګړه نه شي سوکه کولی.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت پلاوی خبرو ته تیار دی او په کار ده چې طالبان هم پلاوی تیار او خبرو ته حاضر شي.
د مذاکره کوونکو پلاوی بشپړ چمتو دی، ټول چمتووالی نیول شوی دی. زموږ تمه ده چې طالبان هم هر څومره زر چې خپل حیات چمتو کولی شي د پروسې لپاره خبر دی او د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمه لرو چې ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د بین الافغانی خبرو د پیل پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو د 600 بندیانو د خلاصون پر سر د افغان حکومت او طالبانو جنجال دی. حکومت وایي طالبان د دغو کسانو پر ځای چې په حق العبدی جرمونو بندیان دي نور کسانو غواړي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی له غوښتنې سره سم د 15,000 طالب بندیان آزاد سي او تر هغه وروسته مذاکراتو ته تیار دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغانستان حکومت باید د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بیان د ازادي خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکړی دی چې حکومت به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بیان د ازادۍ نه په ټول قوت دفاع وکړي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی د یک شنبه په ورځ له افغان خبريالانو سره د توتريخوالي د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د بیان ازادۍ ته د طالبانو نژمنتیا او د حکومت په مذاکراتي پلاوي کې د خبريالانو د استادو نشتون هغه سدي چې دغه کمیټې د بیان ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي ده. خاغلی شریفی له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدیت وخی او زیاته کړه.
در ترکیب هیئتی که از جانب حکومت تعیین شده در زمینه
د حکومت لخوا په ټاکل شوی پلاوی کې د رسنیو یو استازی هم نه لرو. دا د جدي اندېښنې وړ ده که د سولې خبرو جریان کې د بیان ازادي تضمین نشي دا به د افغانستان د شاته تګ په معنا وي. په همدې خاطر موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې برخه کې جدیت وخی.
حکومت باید در زمینه جدیت از خود نشان بده.
خاغلی شریفی ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د بیان ازادۍ د خوندیتوب په هدف یو ستراتیژي جوړه کړې او ټولو خواو ته یې سپارلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې اندېښنو ته په غبرګون کې ویلي چې حکومت به د سولې په خبرو کې د بیان له ازادۍ څخه په ټول قوت دفاع وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې د حکومت دریځ اصولي دی او د دې اصولو چوکاټ د افغانستان د پرانیستې ټولنې ارزښتونه تشکیلوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراز د روان کال په شپږو میاشتو کې د افغان خبريالانو سره د توتريخوالي د 200 پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د دغه کمیټې مشر نجیب شریفی وویل
از میان تمامي موارد خشونت او تهدید
له خبريالانو سره د توتريخوالي په ټولو پیښو کې دوی د قتل دی، یو لسی د ټپي کېدو، شپږ د وهلو ډبولو، نهه د سپکاوي، اووه د ګواښلو، څلور د اختطاف او دوه د غلا دی او یو پیخه د غیر قانونی چلند چې د رسنۍ مدیر خبريال ته ماش نه دی ورکړی.
مدیر رسانه برای خبرنگار ماش نه پرداخته.
خاغلی شریفی ویل چې د افغان خبريالانو په وړاندې د ترسره شوی توتريخوالي تر ټولو لویه برخه اتلس سلنه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا ترسره شوی او په پاتې 13% توتريخوالي کې حکومت پلوه کسان، 3% کې زورواکان، 2% کې غله، 15% کې ناپیژنده کسان او 1% کې د یوې رسنۍ مدیر مسؤل بلل شوی دی. دا دغه کمیټې موندنې ښیي چې له خبريالانو سره تر ټولو زیات توتريخوالي د کابل په ګډون د افغانستان په مرکزی زون کې شوی دی. یو شمېر هغه خبريالان چې په کابل کې فعالیت کوي وایي په دغه ښار کې د دندې پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دا دغه خبريالانو لړډلې خالد خیال او لیمه هوتک امریکا غټول
د یو سړنیز راپور وروسته زه په مرګ واخل شوم، زه تهدید شوم. زما غوښتنه له افغان حکومت او لټولو اورګانونو او د جګړې له داخلو اړخونو دا چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي او خبريالان خپل کار ته پریک دي.
خبريالان نه تنها په زون د پایتخت بلکې په ټول هیواد کې دوی لستونز او لګواخونو سره مخ دي. یو حمله د لستونزونه د دولتي ادارو سره ستونز ده. یو غوی نه پر وخت باندې معلومات ورکړي ډول ډول تهدیدونو ترڅنګ دوی ضرورت سوي هم دي، دوی کنزل سوي هم دي، دوی وهل سوي هم دي.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غني او د مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله څخه غوښتل چې د حکومت کابینه جوړه او د مصالحې د عالی شورا تشکیلات رامنځته کړي. ښاغلی ویلسن د غراز د بندیانو د تبادلې پروسې د پای ته رسولو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره په وړاندې د حرکت کولو غوښتنه هم کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا د ویروس 104 راویا نوري مثبت پیښې ثبت کړې دي چې په دې حساب په افغانستان کې اوس د دې ناروغۍ د پیښو شمیر نږدې 15,500 ته رسیدلی دی. بل پلو دغه وزارت ویلي دي چې په هغه ولایتونو کې چې د کورونا د ویروس د مشکوکو معاینه شوو پیښو نتیجه د 15% مثبتو پیښو څخه پورته وي هلته ښوونځي نه پرانستل کیږي. اکرام شینواري د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 104 راویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر 15,000 او 4,300 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس له ناروغۍ څخه 316 تنه بېرته ښه شوي.
مثبت شوی دی دا مې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د خبرېدو له پیل څخه تر نن یک شنبه ورځې پورې 1001 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 3601 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. دا وزارت وایي کابل او هرات په ګډون په تېر یوه میاشت کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا مې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په کلیوالو سیمو کې بیا د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
تعداد وقایع وایرس کرونا در شهرها کمتر شده.
په ښارونو کې د کرونا د وایرس پیښې کمې شوې، خو زموږ د سروې لومړنۍ شمېرنې ښیي چې د یو شمېر لرو پرتو ولایتونو په ولسوالیو او کلیو کې دا ناروغي ډېره شوې ده.
دا
مې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو او هغوی چې پر دغې ناروغۍ مړه شوي د دقیق شمېر د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې ټاکل شوې پیلې به د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې د ګډونوالو سره شریکې شي او د خلکو د خبرتیا لپاره به د راروانې پنجشنبې په ورځ اعلان شي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو په شمېر کې د کموالي وروسته تېره اونۍ کابینې د زمري د میاشتې په 15مه په مشهور ډول د ښوونځو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو پرېکړه وکړه. د کابینې په پرېکړه کې ویل شوي چې د تعلیمی موضوع د بیا پرانیستلو په اړه وروستۍ پریکړه به د تعلیمي موضوع د پرانیستلو پر مهال د کرونا د وایرس سرایت کچې ته په پاملرنې د عامې روغتیا وزارت لخوا وشي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت به د ښوونځو او لوړو زده کړو د موضوع د بیا پرانیستلو پریکړه په هر ولایت کې د کرونا د وایرس د خپرېدو سرعت ته په پاملرنې سره وکړي. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور خبریالانو ته وویل چې په هر ولایت کې چې د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معنی پیلې له 50% مثبتو پیښو څخه پورته وي، پکې ښوونځي او تعلیمي موسې نه پرانیستل کېږي.
باید دا ووایم چې تر اوسه پریکړه همدارده چې د زمري له 15مې ورځې وروسته حالاتو ته په کتو پریکړه کوو. په هغو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدلو سرعت کم وي او د مشکوکو پیښو د معاینې د مثبتو پیښو فیصدي له 15% څخه کمه وي، پکې ښوونځي پرانیستل کیږي. او په هغو ولایتونو کې چې د مثبتو پیښو شمیر زیات او د کرونا د وایرس د خپرېدلو سرعت زیات وي، پکې د زمري د میاشتې له 15مې څخه وروسته هم خوانزی نه پرانیستل کیږي.
باز نمیشه.
تامی روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پیصدي شاوخوا 10% ده. د عامې روغتیا وزارت چارواکو د ښوونځو او لوړو زده کړو د موضوع د بیا پرانیستلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په کابل کې په وروستۍ اونۍ کې یو شمېر هوټلونه، د ودونو تالارونه او تفریح ځایونه په خپل سر د خلکو پر مخ پرانیستل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت دا ډول اقدامات د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت لخوا د ترتیب شوې کړنلارې په خلاف بولي، خو حکومت تر اوسه دغه پرانیستل شوي هوټلونه او تفریح ځایونه بیرته نه دي تړلي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې لسګونو کسانو نن د پاکستان په خلاف مظاهره کړې ده او وایي چې ولې په کونړ او نورو ولایتونو کې د هغې غاړې د توغندیو بریدونه کیږي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را کړی دی.
دغه لسګونو لاریونوالو چې میرمن یې پکې وي د کونړ پر ځینو سیمو یې له پاکستاني اړخه توغندیز بریدونه وغندل او د ننګرهار دور بابا کې یې د پاکستاني نظامیانو لخوا تازه درول شوی دروازې په زد مغک پورته ک وای. ولسته د افغان حکومت سکوتم د منلو نه دی او لاس په کار دی شي
او دا ډیورن دا اغزن کرغیډن تاریخ زمون په ولسونو په سینه باندې تیر کړی دا مون هي ولسونو ته هغه کز مون خويند دي کورونه دي هي شاته قابل د قبول نه ده. دا تناز مون د پښتنو وظیفه نه ده. پدې کې مون سره تاجک رونه، پشای رونه، ایماق رونه، زار رونه، ټول د مون سره په ټولو باندې دا غږ ده چې مون سره په دغه غږ کې مون سره ملاتړو کې زمنګ غږ په ټولو ولایتو کې دا غږونه اوچت کی د سره قبم مملکت دی د سره قبم نظام دی چې زمما په وطن کې سیمه خاردار تیریږي تیریږي زمما کولر کې زمما شهید خلک شهیدان کیږي زمما مو تمامیت ارزښت بلند کیږي زمما سیاسي شپه دي زمانه لري
دوی د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اړوند ګمبيري څنډه کې د هوایي ډګر له جوړېدو سره مخالفت خود او ویل په دغه سیمه کې د کونړ د اوبو د مهار وختینه پلانو
موږ په ګمبيري کې هیڅ کله هوایي ډګر نه غواړو هوایي ډګر غواړو په ګمبيري کې نه غواړو په چپلیار کې غواړو چې ازم کورته مشخص شي او پرودات کې غواړو ګمبيره زراعتي ټل دی او غلط موږ زراعتي پروژه پلي کول غواړو چې د کامورا په شهید شو د سردار داوود خان پروژه و
لاریون کوونکو پر طالبانو غږو کچې اوربندي وکي او د جګړې د پای لپاره دی حڅی توند کی د کونړ په سرکانو ولسوالۍ له پاکستانی اړخ ورسته یو بریدونو کې اته ملکیان وجل شوی او نه نور ټپیانو چې افغان حکومت په دی اړه ملګرو ملتونو تم له پاکستانه شکایت کړي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات برابروي
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري
د کووډ 19 پورې مربوطه لوګه او ناروغي د نړۍ نادر خلک کار کوي د امریکا غا خبرې لیسا شلان په دې باره کې له جنیو نه دا رپورت را لګل دي د ملګرو ملتونو ادارې ان وای د پیسو نه موجوده د کووډ 19 پورې مربوطه لوګه او ناروغي په پرمختونکو ملکونو کې د ملیونو خلکو ژوند ګواخي ملګرو ملتونو په دې تازه وخت کې د څو باندې لس میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې د سلګونو ملیونو نسمونو خلکو سره حکومت کوشي چې په نړۍ کې د کووډ 19 وبانه په هغو هیوادونو کې د ژوند د پاتې کېدو سره مرسته وشي چې سخت ځپل شوي دي د غوښتل شوي مرستې نمایي د خوړو د کومک لپاره ځانګړې شوي دي او اضافه نمایي میلیارډ ډالر به د قاطع په مخنیوي باندې ولګول شي د هغه وخت نه راپدې خو چې ملګرو ملتونو د مارچ په میاشت کې د کووډ 19 لپاره خپل لومړي د بین المللي بشري عکس العمل درې پلانونه پیل کړل بین المللي عکس العمل دومره زیات نه و چې د 2 میلیارډ ډالر لپاره غوښتنه کړې وه تر دې وخته پورې د 10.3 میلیارډ ډالر نه اله 1.5 میلیارډ ډالر رسیدلې دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه ده چې د روان کال پای ته رسیدل نه د مخه به د بین المللي مرستې نه د هغو خلکو شمیر به چې په دغه مشکل کې ګیر شوي دي له 1.9 میلیونو نه تر 2.8 میلیونو پورې ورسیږي د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا ډبلیو ایف پی نتاقا الیزابت بریس د وای د دغه سازمان رئیس ډیوډ بیسلی خبرداري ورکړی چې نړۍ د لوګي د خطر سره مخامخ ده بریس بیا وای د نړۍ په ملونو ډیر نادار کورانه ګرځدافت نشي شوی دي په بې سابقه اندازې سره معاشیت تباه شوی دی د دې لپاره چې د بد نه د بدتر مخه نیول شوی وي ڈبلیو ایف پی خپل فعالیت زیاتوي 1.8 میلیونو خلکو سره د خوړو مرسته کوي چې د لوګي سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف په 1.55 وادونو او سیمو کې بشري فعالیتونه کوي دغه سازمان وایي د 2 میلیارډ ډالر نه چې ضرورت ورته لري د څه کم نمایي نه ورته رسیدلې دي چې د ښځو او ماشومانو سره پرې مرسته وکړي د یونیسف نتاقا مرکزی مرکادو وایي د جان هاپکنز د عامه روغتیا د بلومبرګ په نقشه ښیي کووډ 19 په ماشومان باندې په داسې طریقه تاثیر کوي چې هغه به دوامدار یا د پرشاتګ ورنوي. دا وایي چې ډېرنه خای چې شپږ سو ماشومان به په راتلونکو څه باندې شپږو میاشتو کې هر ورځ له داسې ناروغۍ نه مړ شي چې د مخنیوي وړ وي. دا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کووډ 19 پورې ارتباط لري چې په دې لټ په اساسي خدمتونو کې ګډوډي راغلي ده. مرکادو بیا وایي د 2000 کال د لومړۍ و څلور میاشتو ډاټا یا ارقام ښیي د هغه واکسین چې د ډیفتیریا، تیتانوس او پورتوسیس په خلاف پر نکار اخستل کېږي د درو او ډوزونه یو قطره کمه شوې ده. یو شمېر ماشومان د دغه واکسین درې ډوزونه بشپړ کوي. موږ پوهیږو چې د شری د واکسینولو لږ تر لږه دیرش مبارزې د فسخ کولو د خطر سره مخامخ دي. او البته د دې په نتیجه کې به په 2000 کال او له دې نه په اخوا د دغه ناروغي خپرېدل زیات شي. دغه وبا په پوهنه او روزنه باندې تباه کوونکی تاثیر هم لري. د یونسکو د اټکل له مخې په 150 هیوادونو کې په 1.2 میلیارد زده کوونکو باندې د ښوونځي و تړلو تاثیر کړی دی چې د ډیرو لپاره رواني فشار زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق بل احصایه ښیي چې په میلیونو ښځې او نجونې د کووډ 19 د محدودیت لګولو د اقداماتو په علت تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د کانګرس غړی او د افریقایي ولس امریکایانو لپاره د مدني حقوقو د مبارزې یو اتل جان لیویس د جمعې په ورځ د 2 اتیا کلونو په عمر مړ شو. لویس د ډېر مودې راهیسې په سرطان اخته و. جان لیویس په امریکا کې د مدني حقوقو د مبارزې د مشر مارټر لوتر کینګ ملګری وو او په 50مې او 60مې لسیزو کې په ګڼ شمېر مظاهرو او لرونو کې د مارټن لوتر کینګ سره اوژه په اوژه مبارزه کړې وه. لویس دروش کلن وو چې مارټن لوتر کینګ د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډی سي کې خپل تاریخي وینا زه یو ارمان لرم وکړه. جان لویس په همدې غونډه کې وینا کړې وه. جان لویس په 1940 کې زیږیدلی وو او د هغو شپږو نامتو تورپوستانو اخرنی ژوندی پاتې کس وو چې په 1903 کال کې د واشنگټن په لور تاریخي لاریون پلان کړی وو. هغه په خپلې وینا کې داسې ویلی وو:
ملګرو، هیر مونشي چې مونږ یو ټولنیز انقلاب کوو.
لویس د هغو 600 تور پوستانو امریکایانو لړلې وو چې په 1915 کال کې په الاباما ایالت کې د پل دا وړېدو پر مهال د حکومتي اسخرو سره مخامخ سو او په خوډب کې د سر کوپړې ماته سی وو. جان لویس په 1913 کال کې د ټینیسي ایالت د نیشویل په پونتون کې د مذهب او د فلسفې په برخه کې زده کړې کړې وې او په 1916 کال کې کانګرس ته د جورجیا ایالت د استازي په توګه انتخاب سو. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی جان لویس د مدني حقوقو د غورزنګ یو اتل وبله چې وای زړورتیا یې زموږ ولس بدل کړ. د سنا د مجلس مشر میچ میکانن لیکي: ضروری نه ده چې د جان سره په ډیرو سیاستونو موافق ووسی چې د هغه د ژوند تاثیر لاندې راسي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما جان لویس ته په 2011 کال کې د ازادۍ میډال ورکړ چې په امریکا کې په ملي کچه تر ټولو ستر میډال دی. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما په دې اړه داسې ویل:
generations from now
la de urusan asluna kala che main de plaruna da zarawartia pada khpulo mashmano ta zdakri warkawi da jan lewis ki sab zarur fikr tarazi.
ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په یو ټویټ کې د جان لویس کورنۍ ته د هغه په مرګ تسلیت ویلی. د اټلانټا ښار کې شاغلی لویس ته د یادګاری په ځای کې خلکو د ګلانو ګېډې ایښې دي. د اټلانټا ښار یو اوسیدونکی میتیو هچسن داسې ویل:
جان لویس ځای څوک نشي ډکولای، ډېره بګرانه وي چې څوک په اټلانټا یا نړۍ کې د هغه ځای ونیسي.
شاغلی لویس د ولسمشر ټرمپ کلک منتقد وو او داغه د لوړی په مراسمو کې د ګډونو څخه ډډه کړې و. لویس ورستای زل 13 میاس په واشنگټن کې د تورپوستانو د عدالت غوښتنی د لارون پر مهال په هغه سړک را سرګند سو چې د تورانو ژوند ارزښت لري په نامه ونمول سو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده تر بل خبرونه تاسو په لوخ دسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.